السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکي وایي د هیچ چا په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده.
طالبانو جواب را کړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانی خبره خلاصه ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار روچی وی پاکستانی رسنۍ ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. یو شمېر متقاعدین وایي له میاشتو د تقاعد تنخواوې نه دي ترلاسه کړي.
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم نه، ما خپل د حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي.
په یو تفصیلي راپور کې مول افغانستان د کډوالۍ بهیر ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا نویو بندیزونو ځینو سیمو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د خبرونه زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکوشو عزیزانو اونې زه خبرونه مې هیروي، خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو.
افغان طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د هیچا استازیتوب نه کوي. طالبان وای چې د ننګرهار هوایي ډګر ته الوتنې بیا پیل شوې دي. د ایران پر یوه هوایي شرکت انټینیټي حمله شوې. افغان طالبان وای د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. تب د اصل کې د چې د پاکستان د صدر اعظم امنیتی سلاکار مویید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته پیل شوی.
طالبانو جواب را کړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانی خبره خلاصه ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خود طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی منځګړي دي، خود هیڅ استازولي نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاشت د ترکیه ټي ار ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره دروغ جوړي د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخته. د پاکستاني طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي وو چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځنی بندیان خوشي کړي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي له شل کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت ته ملکي الوتنې پیل شوې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایران څخه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېده. تر دې مخکې د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم پرون ویلي و چې دغه هوایي ډګر د الوتنو لپاره پوره چمتو کړای شوی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر څخه یوازې پوځي الوتنې کېدې. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هر کله کړی دی. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورونایو او بهرنیو ادارو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاش ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د دریو میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړل سي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن خبر ورکړی چې یوه سایبري یا انټرنیټي حمله یې شنډه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایي شرکت مشتریانو له هغې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی وو. په دغه پیغام کې پر هوایي شرکت د سایبري حملې ادعا شوې او ویل سوي دا حمله ځکه سوي چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپایي پاسداران انقلاب ځواک سره اړیکې لري. ماهان هوایي شرکت وایي چې کومه الوتنه یې اغېزمنه شوې نه ده، خو ویبسایټ یې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په 2011 میلادي کال کې پر ماهان هوایي شرکت د سپایي پاسداران قدس واک ته د مالی، مادي او تخنیکي ملاتړ برابرولو په تور بندیز لګولی وو. د خزانې وزارت دا تور هم لګولی و چې ماهان هوایي شرکت د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې، مواد او پرسونل انتقال کړي دي. په روسیه کې لپاره راهیسې په کورونا وایرس د 1225 کسانو مړینې سبب شوی چې تقریبا د ریکارډ تر سره ده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلرمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینې ثبتیږي. په روسیه پراخ انتقادونه کیږي چې د کورونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کورونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامل ده چې مسکو له 2014 کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس 16,901 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او راپورونه وایي چې سوډان منلې لرې کړی سوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کیږي چې د اکتوبر میاشتې د 15 نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناکراري روانه وه. دا د اومه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ویلي د حکومت او پوځ استازو دا هم منلې چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال خوشي سي. د ناصر په وینا د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یوه ټیکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي. تر دې مخکې د فعالانو ډلو د سوډان له پوځ څخه غوښتنه کوله چې له ټولو سیاسي بنسټونو ځانونه لرې وساتي. تر کودتا وروسته همدوک په کور کې نظر بند و.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د هیچا په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ورسره له هغې وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار یوې پاکستاني رسنۍ ته ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. د تر سره شو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو لنډ مهاله اور بنټینګ شوی چې د دسمبر تر 9 پورې به دوام کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی چارواکو دا څرګندونه په غوڅ ډول ردوي چې ګوند دوی د پاکستانی دولت پاستازولې له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرسیال او دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دي او د هیچا استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو. موږ دغه د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې سیو جنگ پایته ورسی.
خغل مجاهد دا څرګندونه ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت دوی استازولي کوي. موید یوسف تیر شپه له جیونیو سره مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوې او روان دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، په خانه خبره خلاص ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه و نه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا وګور.
خغله یوسف د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل، لومړی دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار دا تور هم پورې کړی چې ګنې اوس هم د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان لومړی دا تور پورې کاوه چې ګنې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. خو د جمهوری نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران پر نښه شول، بلکې یو شمېر لاس تړلي پاکستان ته وسپارل شول. د مخکېنی جمهوری نظام چارواکو به ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دی او دا پښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوس مال پر یو لنډ مهالي اوربند هوکړه شوی چې د ډسمبر په 9 پای ته رسیږي. دواړه لوري هوکړه کړې چې خبرو ته به دوام ورکوي، خو د دې خبرو پر وړاندې د پاکستان درنه مخالفتونه هم شته. لدې مخالفانو یو هم د ملي جمهوری غورځنګون مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ دی. هغه ویلي پاکستانی حکومت دی د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو پر ځای حساب کتاب وکړي. محسن داوړ پاکستانی طالبان په شمالي وزیرستان کې د خلکو په وژلو او ورانۍ تورنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
له افغانستان په غیر قانوني ډول او د قاچاقي لارو د کډوالۍ بهیر د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نړیوالو ادارې اندېښنې راپارولې ده. اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسره دغه بهیر لا هم په زغرده روان دی او په زرګونو افغانانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. خو طالب چارواکي بیا خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومې ستونزې نشته او په دې هیواد کې نور اقتصادي او نور ستونزې به هم هوار شي او په هیواد کې د پاتې شي. نور په دې راپور کې
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هېواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاق سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هیواد پرېږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې خ پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښون کې او دیو ناڅرګن برخلیک پلور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو را په دې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړي او لا هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږکال له افغانستانه په بې سارې توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هېواده ورته امن او د ژوند کولو وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا لارې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې دلته د ژوندي رسیدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووته بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نه سو، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاستو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل وو. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړ چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همداراز شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصا هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل کېږي او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم نوی ظلم کوي، هېواد سره هم. نو باید کوشش وکړي خپل هېواد ونه شي. اوسی
خو د بشری حقوقو یو شمیر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندیښنه خي د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي خغلی مومن لټولو هغه بهرنۍ هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړي غواړي چې افغان کډوالو ته پناه ورکړي
غږ مو په هغه مملکتونو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاق وړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه شوي دي ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ شوي آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نسوي هم دي هڅه مو وکړه له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړوند کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو خو ونه توانیدو
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 2 2 12 6 4 1 0
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون د دولتي کارکونکو ته د ماشونو د ورکړې اعلان وکړ یو شمېر متقاعدین وایي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د تقاعد حقونه نه دي ورکړل شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړي د طالبانو حکومت د مالی وزارت بیا وایي چې د متقاعدینو تقاعد به ډیر ژر ورکړل شي نور جزئیات په دې رپورټ کې
په خپل وخت د تقاعدي د حقونو لنور کړې د متقاعدینو شکایت دوی وایي چې ورځي او میاشتې د تقاعد ریاست د ودانې مخ ته تیرې کړې خو د تقاعد سره کې ونه لګید د دوی په خبره د تقاعد له پیسو پرته د عاید بل هیڅ سرچینه هم نه لري او د هوا په سړېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دې متقاعدینو له ډلې ممتاز خان ازادي راډیو ته وویل
دو کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم نه ما خپل د حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي مګر پیسې تر اوسه نه راکوي ژمی رانږدې مصارف را پسې دي دا موږ د تقاعد موږ د معاشونه ګرځېدلی شی دی ځکه موږ د معاشاتو نه تقاعد وضع شوی مامورین د اندې لپاره وظیفه اجرا کوي چې په آخر عمر کې خپل تقاعد واخلي
ممتاز خان مخکینی حکومت او د طالبانو حکومت دواړه د خلکو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي وزیر خان چې د دولت یو بل متقاعد مامور دی وایي اته میاشتې د مخې د تقاعد د اخیستو لپاره خپل کارت سپارلی خو تر اوسه یې نه د تقاعد پیسې لاسته ورغلي او نه هم د تقاعد کارت
تقریبا دوه کاله کېږي چې د تقاعد پیسې مې نه دي اخیستي د تقاعد نوی کارت مې واخیست او اته میاشتې مخکې مې همدا کارت ور وسپاره چې خپل تقاعد واخلم خو تر اوسه هم حال معلوم نه دی
وزیر خان تور پوری کوي چې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول د تقاعد پر ریاست کې کاغذ پرانی او خلکو سرګردانولو پرته بل هیڅ کار نشته د مخکینی حکومت د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د کورونا وایروس تخپریدو او کرنټین له امله به د متقاعدینو د 1499 کال د تقاعد پیسې د تای مراحل او بایومیټریک پرته ورکړي خو اوس د متقاعدینو ستونزو ته د طالبانو د حکومت ځواب څه دی د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل
د متقاعدینو د تقاعد پیسې په خوا د برېښنایي تذکیرو له مخې ورکول کېدي. اوس موږ په تمه یو چې دا سیستم فعال شي. د مالی وزارت چارواکو د احصایي ملي ادارې سره خبرې کړې او هغوی ویلي چې ډېر ژر به دا سیستم فعال شي، چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د متقاعدینو پیسې هم ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د متقاعدینو حقونه په خپل وخت نه ورکول کیږي، بلکې وړاندې لدی هم د دولت متقاعدو مامورینو په ټاکلي وخت خپل حقونه لنه ترلاسه کولو او په دغه برخه کې د فساد له موجودیت شکایت کړی. د مخکینی حکومت د مالی وزارت د خزائنو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ټوله کې څه باندې 1450 متقاعدین د مالی وزارت په سیستم کې ثبت دي، چې څه باندې 19000 په ولایتونو کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره دولتي برحاله مامورینو هم خپل د څو میاشتو معاشونه نه ول اخیستي، خو پرون د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان وکړ چې د ټولو دولتي مامورینو د درې میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د نویو بدلونونو سره د وزګارۍ ستونزې لا هم ډېرې شوي او ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي یا هم کاروبار ډېر خراب شوی دی. اکثره کسان چې کارونه خراب شوي یا کار یې له لاسه ورکړی دی ناخوښ دي، خو اوس به له یو داسې نجاره واورو چې د خپل کاروبار له خرابېدو دومره خوښ نه دی. سمیع الله په غزنی ښار کې تابوتونه جوړوي. دی وایي که څه هم چې د طالبانو له راتګ سره کاروبار ډیر خراب شوی یا ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دې ښار کې اوس وژنې کمې شوي یا بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې مخکې به تابوتونه جوړول. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوختي، دروازې کړکی او داسې نور شان جوړوي. قسمی اولا په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنی ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمی اولا تابوت جوړونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وای د جمهوریت په وخت کې به په اونۍ کې شاوخوا 15 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو لرا تک سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولای.
واغه بو ته هفته 60 دانه 50 دانه مو تابوت جوړ میکردیم. حال دا واسطه مو 10 دانه شاید جوړ نه کړم.
نو مولای زیاتوی د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه د افغاني سری میاشتي او د ستر صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي شوي دي.
ګلان کې تر مشه دم مردم وضعیت مشه او دم مردم د شکا بود. ایګال فضل خدا به خدا بود کم شده. بخیر خوشاله سم.
غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې شوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغیر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5. شمیره بیا وایم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې. ازادي رادیو اونی زخ پرونه ستاسو دیور کوشو و زانو د لټی پروګرام هیروي او سمې ونړي والا موضوع اخلو. په هالند کې تیر مخام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونختل. دا تازه خوډب په هاګ ښار کې شوې چې په ترڅ کې یو شمېر پولیس ټپیان شوي هم دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نورو هیوادونو هم پروند کووید 19 په تړاو د نوې لګول شو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوالو اجنسونو په دې اړه راپورونه خبره کړي چې جزئیات له اسد الله لودین څخه اورو.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او باد بندیزونو پر ضد مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاګ ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وشتل او اورشیندونکي پټاقه یې چوولې. لدی یو ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیر شنبه نسبی قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 13,000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځ اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطینه عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسینې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلی به 15,000 نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغانیم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړي پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. حکومت لا لوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورئ، د قرآن روی ته وګورئ چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیس والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم جنا ہندی لمن پہ ہم چولا ایک دس تن دے سی رسنی کار نے کہ ایو شین شاہ رادی دا یو ار کو شاہ رادی دا جے جن اور نہ سو دا ای رقم چ دار مش چولا کی لکی السلام اخترا
دا طالبان ته وایم او متاسی چې په خلکو دروازې بند کړي. پروردگار دې خپل دروازې په تاسو بند کړي. خلک دې ورکه مړه کړل، خلک تختی، خلک د بیجا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته. یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ وو، اوس په 30 روپۍ شوی. والسلام.
سلام علیکم. زه ابو کریم نومیږم. دا هغه بشری مرستې چې کیږي هغه ټوله د خیوش خاله مې وشته کړي. د بل ځای یو خالق دي وایي مسکنان دي. نو کارتونه ورجوړ کړي، یو لا مسکن ولا کوي. مسکنان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د ورپور چار واک سیمې دا هیله ده چې خپل په لاس مرستې ورته وزیر کړي. دغه وسم هغه پیسک په ساتي. نو سلام په احترام ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.